द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خره غلی نن جمعه د 2019 کال د اگست میاشه دویمه ده شه د ازمری میاشه ل 11 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار اتنیمې په کابل کې د سهار اته دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د مخوسن 11 می بجی دی ز احمد فواد لامی د درې ساعته سارانه خبرونه په روسي خبری برخه کې ساسو کور بایم لمړی هم سره ټکی په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو وایي په سنټ کې د چیرمن د ګوښه کېدو ووټ کې له دوی سره دوکه شوې ده. بل اول بټو زرداري ژمنه کړې چې په خپل ګوند کې به هغه کسان پیدا کوي کوم چې په دې اړه یې د ګوند فیصلې خلاف رایه ورکړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره کتلې دي. بل پلو افغان حکومت د یو 15 کسیز هیات په جوړولو لګیا دی چې له طالبانو سره خبرو ته کینی. او شمالي کوریا پس له ډیره مودې یو ځل بیا پوځي آزمایښتونو ته زور ورکړی او په یوه هفته کې دننه یې درېیم آزموینه هم وکړه. دا به هم واورئ چې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ غبرګون یې په وړاندې څه دی. اوس هم پوره خبرونه. د امریکا مشهور ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې د ټرمپ انتظامیه د افغانستان څخه د زرګونو امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره آمادګي نیسي، د کوم په بدل کې چې طالبان به هم ځینې امتیازونه امریکا ته مني او په هغو کې به ډزبندي او له القاعده څخه پریکون او بیزاری هم شامل وي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دا خبر د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلی او زیاته کړې ده چې د امریکا او طالبانو د موافقې تر مخه طالبان به نیغ په نیغه له افغان حکومت سره د سولې پر یو لا پراخ توافق خبرو ته کینی. د ورځپاڼې د رپورټ په حواله امریکایي چارواکي ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس کېدای شي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له شاوخوا 14,000 کسانو نه د 8,900 ترمنځ ته راټیټ شي، یعنی تقریبا هماغه شمیر امریکایي پوځیان چې واک ته د ټرمپ د رسیدو پر مهال افغانستان کې وو. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د سنیټ د مشر د لری کولو له ناکامه هڅو نه پس اوس د حکومت مخالف سیاسي مشران د دې ناکامۍ پړه پر ریاست او پوځیانو ورچوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداري ژمنه یاده کړې چې د ګوند د هغو سنیټرانو پر خلاف به هرومرو اقدام کوي کوم چې د پارټۍ د فیصلې خلاف یې په سنیټ کې رایه ورکړې ده. ټولو مخالفو ګوندونو ډاټ ښودلی و چې صادق سنجرانی به د سنیټ له مشرۍ ګوښه کوي او دې کار ته پوره ووټونه لري، خو چې ووټ اخیستنه وشوه د درې رایې کمې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو سنیټر عثمان کاکړ په پریس کانفرانس کې وویل چې دا رایه اکثریت نه ده ګټلې بلکې عسکریت ګټلې ده. هغه پوځ په لاسوهنه تورن کړ. د جنوبی کوریا یوې خبری ایجنسۍ د غملک د یوې پوځي سرچینې له قوله خبر ورکړی چې شمالي کوریا یو ځل بیا یو لنډ واټن ویشتونکی میزایل توغولی دی. د دغه راکټ د دوه د ډول په هکله پوره معلومات لا تر اوسه نشته. په یوه هفته کې دا دریم ځل دی چې شمالي کوریا د توغولو آزمایښتونه کوي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت یا پنځمې په ورځ وویل چې هغه د شمالي کوریا لخوا د آزمایل شویو میزایلونو په تشویش کې نه دی او هغه یې ډېرې عادي لنډ واټن ویشتونکي وسلې یاد کړی دي. پس لغه چې روس د خپل هغو نویو میزایلونو د لمنځه وړلو نه انکار وکړ کوم چې ناټو د آی این اف لوز نامې خلاف بللی وو، اوس نو ټاکل شوی چې امریکا د جمعې په ورځ له آی این اف له لوزنامې نه ووځي. د منځنۍ کچې جوهري ځواک یا آی این اف لوزنامه د سړې جګړې پر مهال د روس او نیټو ترمنځ لاسلیک شوې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي هغه هیله مند دی چې د دې لوزنامې پر ځای یوه نوې لوزنامه امضا شي. امریکایي چارواکي وایي که څه هم په عراق او شام کې پراخې سیمې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش له ګوتو وتلې دي، خو دا ډله اوس هم یو نړیوال تهدید رامخته کوي. د داعش خلاف نړیوال ائتلاف د پاره د امریکا د خارجه وزارت استازي جیمز جیفری د زیارت یا پنځمې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د داعش زرګونه جنگیالي د عراق او شام خواوشا تیت شوي دي. هغه زیاته کړه چې داعش په افغانستان او افریقایي ملکونو کې هم ځان ته د پښې ځای پیدا کړی دی. یو ترکی الاصل امریکایی چې په تنکی ځواني کې له امریکا نه شام ته تللی و او هلته له داعش ډلې سره یو ځای شوی و، اوس بیرته امریکا ته راوستل شوی چې دلته په عدالت کې محاکمه شي. عمر کوزو چې اوس درویش کلن دی، د زیارت یا پنجشنبې په ورځ امریکا د ټیکساس ایالت یو عدالت ته حاضر کړی شو. کوزو د مارچ په میاشت کې په شام کې د امریکایي پلو او ډیموکراتو شامی ملیشو لخوا نیول شوی و. ویل کېږي چې عمر کوزو به داعش ډلې ته د مخابرې ماشینونه ترمیم کول. که چیرته هغه په عدالت کې محکوم وپیژندل شي، ښایي تر شلو کلونو پورې په بند محکوم شي. د فیسبوک انتظامی سلګونه هغه اکاونټونه چې د سعودي عرب په دولت پورې اړه درلوده بند کړي دي. د فیسبوک ادارې په یو خبري بیان کې ویلي چې د سعودي عرب شاهي دولت پورې اړوند کسان د فیسبوک او نورو سوشل میډیا پلیټفارمونو څخه په مسعارو نومونو د دولتي اهدافو په ترویج او د پروپاګنډي د خورولو په کار لګیا وو. د فیسبوک ادارې زیاته کړې چې دوی 212 اکاونټونه، 144 فیسبوک پیجونه، 15 فیسبوک ګروپونه او 15 انسټاګرام اکاونټونه چې د سعودي عرب په دولت پورې تعلق و لبی خلری کړی دي. او جرمنی د امریکا دا خبره نه ده منلې چې غنی د هرمز په تنګی کې د کښتیو د ساتنې په نړیوال ماموریت کې شامل شي. امریکا له جرمنی غوښتي وو چې د فرانس او برتانیې سره دی لاس یو کړي او په هرمز تنګی کې د تجارتي کښتیو د تګ راتګ لاره خوندې کړي. د جرمنی د خارجه چارو وزیر وویل چې له ایران سره رامخته شوې نړیواله ستونزه د پوځي لارې نه بلکې فقط د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې حلېدلی شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما غږ د واشنگتن نه اوري. اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. ساسو کوربه یم فواد لامی. او لومړی به هم د پاکستان حالات راواخلو. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې په سنیټ کې د چیرمن د ګوښه کېدو په ووټ کې له دوی سره دوکه شوې ده. بلاول بوټو زرداری ژمنه کړې چې په خپل ګوند کې به هغه کسان پیدا کوي او په خلاف به اقدامات کوي کوم چې په همدې اړه یې د ګوند فیصلې خلاف په سنیټ کې رائے ورکړې ده. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
د سنیټ د چیرمن په ضد د مخالفو ډلو د ناباورۍ تحریک د ناکامه کېدو وروسته په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنو خلک حیرانتیا څرګندوي. دوی وایي چې د اکثریت باوجود څنګه مخالفه ډلې ناکامه شوې. مخالفه ډلې په حکومت د ټګې تورونه لګوي او د عمران خان د حکومت وزیرانو غړي وای د مخالفه ډلو سنیټرانو د خپل ګوندونو د مشرانو د ناباورۍ په تحریک د ناخوخه سرګندونه کړي. کله چې د سنیټ د غونډې وروسته یو خبريال د مخالفه ډلو لخوا د سنیټ چیرمنشپ لپاره امیدوار سنیټر حاصل بزنجونه پښتنه وکړه چې د اکثریت باوجود مخالفه ډلې ولې اونه توانېدلې چې خپل اکثریت ثابت کړي، دا هر څه څنګه او ولې وشول، او دا چې تاسو اوس ډېر پریشان ولې ښکارئ. نو سینیټر حاصل بزنجو د اولند وضاحت په وخت په سینیټ کې د ناباورۍ د تحریک د ناکامۍ نیغپنی غزي موارد پاکستان په استخباراتي ادارې ISI ورواچوله. د پوردو جبا کی صدا سے وہ یہ لی
میں بالکل پریشان نہیں ہوں.
رات عشائیے میں آپ کہہ رہے تھے کہ 64 لوگ آپ کے ہوں گے، تو یہ کہاں گئے 64 لوگ؟
64 کھڑے نہیں تھے،
تو یہ بیٹھ یہ جو یہ جو یہ جب اندر گئے ہیں خفیہ رائے شماری میں، تو یہ کون لوگ ہیں 14 لوگ جو آپ سے؟
یہ جنرل فیض کے لوگ ہیں، جنرل فیض ISI کے چیف ہیں، جانتے ہیں اس کے لوگ ہیں.
سینیٹر حسن بزن جو خبریالانو توائی چھے دے پریشان بیخی ندے. خبریال ورتوای چې د شپې په روټه کې خو د اپوزیشن سلور شپې ته غړیو هغه چرته لاړل. حاصل بزنجو ورتوای چې کله د ښکارا ووټ خبره راغلنو دغه سلور شپې ته غړی ټول ولاړو. نو دغه سلور شپې ته غړی د ناباورۍ په تحریک کې د سینیټ د چیرمن په ضد ولاړو. بیا ورته خبریال وای چې بیا په خوپی ووټونو کې سوارز د اپوزیشن ډلو غړی ول غیب شول او دغه کوم خلکو. نو سینیټر حاصل بزنجو ورته وای چې دغه د پوز د جرنیل جنرال فیض کسان وو او جنرال فیض د ISI مشر دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اسف غفور د سینیټر حاصل بزنجو د تورونو په جواب کې په خپل ټوټر لیکلی دی چې د سینیټر میر حاصل بزنجو د هیواد د خارجي ادارې په یو مشر لګول شوی تورونه د حقیقت سره سمون نه خوري او دا عمل چې د خپل ګټو لپاره ټول جمهوریت عمل باندې ګوتو چته شي د جمهوریت خدمت نه دی. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت سخت کار ښکارېدو او وی ویل چې د ناباورۍ په تحریک چې د پیپلز ګوند کومو سینیټرانو د سینیټ چیرمن په ضد ووټ نه دی اچولی د هغوی په ضد به سخته کاروایی کوي او دا به معلوموي چې کوم سینیټران د فشار د لاندې راغلي دي.
پاکستان کې عوام یې نه مانتے ہیں، ہم اس کا حساب لیں گے، ہم بالکل اپنی پارٹی میں.
بلاول بٹھو وای سینیټ کې چې سوشل د پاکستان اولس د دې قبلولو ته تیار نه دي، مونږ به د دې حساب اخلو، خپل پارٹی کې به ګورو چې دا سوکو چې د بولاندې راغلل، سوکو چې خپل زمیرونه یې خرڅ کړل او د خپل پارٹی په املاکی چاړې خخې کړې. په دې موکا په قومي سملی کې د مخالف ډلو لیډر شیبا شریف هم عکس العمل خوځلې دي. د صدا سے ویلي
ہماری پارٹیاں آج جو وہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کو پوری طرح وہاں پر بے نقاب کریں گے، یہ آج ہماری ابھی مشاورت ہوئی ہے. اور
شہبا شریف وائی پر سینٹ کی چی کم سینیٹران لکھا دا اسپ خرسول مخالف ڈلو مشاورت کڑی او فیصلے کڑی دا چی دغ خلق با اولستا خکار کبی. پر دے موقع پر سینٹ کی دا تحریک انصاف سینیٹر او دا حکومتی سینیٹران لیڈر شبلی پراز مطبوعاتو تا ویل چی مخالف ڈلو دا سینیٹ ادارے کمزور کولو حسی شنڈی کڑی دی. دا نور صدا سے ویلی
خبر ادا چې زمو پتا کړو چې دا موږ دی باندې خوشاله یو چې د سینیټ اف پاکستان چې کم یو وقار یو روایتو هغه موږ بچ کړل او دا روزانه هغه بدلول د چیرمن بدلول او هغه وخت خاص طور باندې چې کله نه خوش شکایت وی نه سه وجه بے وجہ یو شی کوون نو حکومت ډیسټیبلایز کولو لپاره هغه هر هغه تدلی دی نو دا ناکام شول نو موږ دا غنو چې دی کې د پاکستان ډیموکراسي په ټل دی کې د سینیټ اف پاکستان از د بیګیسټ بینیفیشری اپوزیشن به اوس به وي چې زموږ چې کم سینیټرانو هغه زموږ د دې موو باندې خوشاله نو نو هغه خو به دا وي هغه سره نور د ویلو سدي زه تاسو نو سوال کوم سرنګ چې د سینیټ چیرمن په کولو هغه سره آرګومنت نو چې ولې خو کاوه درنګ اوس دې سره دام جواب نشته چې دا ولې وشو.
د سینیټ د چیرمن په ضد د ناباوري تحریک په دوو پړاو کې سرته رسیدلی. په اولنی پړاو کې چې کله د اجلاس صدارت کوونکی بیرسټر سیف سینیټرانو ته وویل چې هغه سینیټران د ودرېږي چې د موجوده د سینیټ د چیرمن لری کول غواړي نو څلور شپېته سینیټران ودرېدل، خو کله چې دویمه مرحله د خفیه وټونو استعمالولو راغله نو یوازې 50 سینیټرانو د سینیټ د چیرمن خلاف پټې رائے اچولي چې پکې 15 بیا رد کړې شوې هم دي. د یادونه ورده چې د سینیټ ټول یو سلو سلور غړي دي او د ناباوري تحریک لپاره یوازې د 350 سینیټرانو ضرورت وو. د سینیټ چیرمن سنجرانی ته یوازې د 16 سینیټرانو غړو مرسته حاصله وه. د جماعت اسلامي سینیټرانو سراج الحق او مشتاق احمد خان او د مسلم لیگ نون ډلې سینیټر چودھری تنویر د وټونو اچولو عمل کې برخه نه واخسته.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د ازل زموږ همکار مختار خلیل په فارن افیرز مګزین کې د کشمیر په حواله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د آر ایس ایف سیکرټری جنرال کریستوف ډیلوري لخوا وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې دا خبره په ډاګه ده چې یا خو ته ډېر کم خبر کړې شوی او دې لړکې ته خپل غیر چاپیره خلک په سمدستي توګه لری کول پکار دي او یا ته قصدن رښتیا پټول غواړي کوم چې ستا د حکومتي ذمہواریانو کې یو ډېر سنجیده عمل دی. آر ایس ایف تور لګولې دی چې د وزیر اعظم دا وینا چې پاکستان کې صحافت مخ په وړاندې روان دی د شرم مقام دی. د آر ایس ایف اعلی چارواکي کی په وزیر اعظم زور ور کړی دی چې پاکستانی صحافیانو ته خپل پېښورانه ذمہواریانه په مکمل حفاظت او ازادۍ سره تر سره کولو اجازه ورکړي او زیاته کړی دا چې د پاکستان د ریاست او جمهوریت ساق په خطر کې دی. ډیوا ریډیو چې په دې اړه په پاکستان کې د بی پولیس صحافیانو ډلې مشر اقبال خټک نه پوښتل نو هغه وی
دا خندانه ده حقیقت چې په پاکستان کې په جرنالستانو او په میډیا باندې فشار دی صرف د حکومت بیانیا نشر کول لیکل اجازت شته او د سیاسي مخالفینو
جواب کې چې د حکومت دا رقم ګامونه سپکو ته کوي چې آیا مستقبل کې دا قدغنونه نور هم زیاتې دي شي. د اقبال خټک وینا وه
حکومت هر هغه ګام پورته کول تیار دی چې د کم د لارې دی کولی شي چې د خپل سیاسي مخالفینو وینا بهتر یو کال کې چې حکم دا غنه یقینا مونږ ته یره ده چې په راتلونکي وخت دی د مطبوعاتو نور پابندۍ لګولی شي او په پاکستان کې آزاد ژورنالیزم کول به ډېره ګرانه شي.
بلخوا د وزیر اعظم وایان ندیم افضل چند وایس اف امریکا ته ویلي دي چې پاکستان کې میډیا چرې هم په مکمله توګه آزاده نه ده پاتې شوې او وړاندې هم میډیا صرف د سیاست مدارانو هدا پورې آزاده وه. په میډیا باندې د اپوزیشن سینسرشپ په حواله سره د دوی ناو چې مطبوعاتو کې د مخالفه ګوندونو په حق کې کالمونه چاپ کیږي او ټی وی ټاک شوز کې هم د مخالف ګوندونو غړي خپل دریض وړاندې کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې دینه چې د نړیوال مطبوعاتو برخې ته ورشو، د یادونې وړ بولم چې دغه مخکینی رپورټ چې مو واورېده دا زمونږ همکار الیاس خان را لېږلی و چې د مطبوعاتو د ازادۍ یو نړیوال ادارې د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې رد کړي چې ویلي وو په پاکستان کې پر میډیا باندې قدغنونه نشته. رپورټ مو واورېده او اوس هم بیرته راځو د نړیوالو مطبوعاتو برخې ته چې زموږ همکار مختار خلیل د کشمیر په حق لا یو مضمون ته پکې لنډه کتنه کړې.
فارن افیرز د امریکای آنلاین خریدونکو میګزین دی د دې د 13 جولای په غنا کې د امریکای په انډیانا یونیورسيټي کې د رابندرناث ټاګور د شوبې د پولیټیکل ساينس د پروفیسور د سومیت گنگولی یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوې دی. د مضمون سرخط ته امریکا د کشمیر کشاله نشي اوارولې. سمیت گنگولی د خپل تجزیاتی مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د تیرې میاشتې یعنی د جولای په 28 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکای د خپل دورې په لړ کې وایټ هاوس کې صدر ترامپ سره ملاقات وکړو. صدر ترامپ په دغه موقع عمران خان ته د مخ راړولو په وخت په دا یو زیرې غونډې وکړو چې دی یعنی صدر ترامپ د کشمیر د لانجې د غصولو په خاطر په دې تنازع کې منځګړتیا کولو ته تیار دی. صدر ترامپ دا هم اوی چې په دې د بنی آدم یقین ناراضي چې د پاکستان او هندوستان زیرک مشران گینی واقعي د کشمیر مسله نشي اوارولې. د عمران خان ته وی ک پاکستان د کشمیر په معاملہ کې په د باندې نوزه یعنی صدر ترامپ دې کې خپل کردار ادا کولو ته تیار یم. فارن افیرز لیکي چې د دین زیاته حیرانوونکي خبره صدر ترامپ دا وکا چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ورته د دې مسلې د اوارولو د پاره د راوړان لیکېدو وینا کړې ده. خو چې کوم مبصران د دنیا د حالاتو او د تنازونه زیات او جوړ خبر دي اغوی د صدر ترامپ په دې خبره یقین نه کوي. همدغه وجه ده چې د صدر ترامپ د بیان نه یو څو ګنټي ورستو د هندوستان د خارجه چارو وزیر خپل یو بیان کې د صدر ترامپ خبرې دروغ بللې او وی ویل چې وزیر اعظم مودی داسې هیڅ خبره نه ده کړې. دین علاوه د هندوستان وزیر خارجه د کشمیر په حق لا د هندوستان د دې زوړ موقف یادګیرنه وکا چې دا لانجه باید چې پاکستان او هندوستان خپلو کې په خپل غوسه کې. میگزین لیکي چې په دې ټوله سفارتي بیان بازی کې وزیر اعظم مودی چپ دی او صدر ترامپ ته د دروغجن ویلو نه ډډه کړې ده. سمیت گنگولی خپل مضمون کې لیکي چې د صدر ترامپ پیشکش اسیاوي خبره ده. غالبا دا رومبه ځل دی چې امریکای د کشمیر په تنازع کې د راوړاندې کېدو کوشش کړی دی. د امریکای پرل پسې حکومتونو په تیرو شپېتو کالو کې په دې جګړه کې د لار وستو کوششونه کړي دي. خدا کوششونه ټول ناکامه شوي دي او د ترامپ د کوشش به هم یقینا چې همدغه حال وي. پروفیسر سمیت گنگولی فارن افیرز کی چاپ شوی خپل مضمون کی وړاندې لیکلی دی چې په کشمیر کې اکثریت د مسلمانانو دی او هندوستان او پاکستان دواړه د کال 1948 نه د کشمیر داویدار دي. د کشمیر 55% برخه دا وخت د هندوستان او 30% د پاکستان په ولقه کې ده. هر کله چې 15% کشمیر د چین په قبضه کې دی. د کشمیر په سر د پاکستان او د هندستان ترمنځ درې مکمل جنگونه شوې دي. په کنټرول لاین باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د خونړۍ انختی هر ورځ کیږي. د کشمیر د لاس سویلي ایشیا کې یو مستقله قطره موجود ده. فارن افیرز لیکي چې امریکې د کشمیر په مسله په لومړي ځل په کال 1922 کې د سالسه کول وړاندیز کړی و. په دغه ورځو کې د هندوستان او د چین تازه تازه تباکن سرحدي جنگ شوی و، په کوم کې چې د چین فوج د هندوستان فوج بد بد وهلی و. هندوستان په دغه جنگ کې د زخم ډیر نقصان اوچتولو له سببه امریکې نه فوجي امداد غوښتی و. دغه ورځو کې پاکستان روس سره د امریکې او د مغربي طاقتونو په روان سوړ جنگ کې د امریکې ډیر نږدې اتحادي و. په دې سبب د پاکستان د هغه وخت صدر ایوب خان د امریکې د هغه وخت صدر جان اف کینیډي ته ووي چې هندوستان په کشمیر خبرو کولو ته سره کی. خو صدر جان اف کینیډي هم د خپلو کوششونو باوجود کامیاب نه شو. سمیت گنگولی خپل مضمون کې لیکي چې د هندوستان د نارامتیا باوجود د امریکې پرله پسې حکومتونو بیا هم د کشمیر په مسله کې د پرمختګ کېدو خپل کوششونه نه دي پریښودي. د مثال په توګه د امریکې پخوانی صدر اوباما په کال 2009 کې افغانستان او پاکستان له مشهور سفارتکار هال بروک خپل خصوصي نماینده مقررولو. د امریکې د حکومت دننه ځینې اعلی چارواکي په دې خبره قائل وو چې د کشمیر د کشالې په اوارولو او داشان د هندو پاکستان له طرفه د پاکستان د ویری ختمېدو په وجبه پاکستان افغانستان کې امریکې سره لاس امدادو کی. خو هندوستان د هال بروک په مشن کې د کشمیر په ذکر دا خپلو معاملو کې د امریکې مداخلت تصور کو. وزیر اعظم نریندر مودی سره د صدر ټرمپ ذاتی یارانه هم ډیره خوږه روانه ده. په دې سبب صدر ټرمپ ګڼي چې نن سبا موقع ده چې د هندوستان او پاکستان په حلقونو کې د کشمیر د انختې اډوکې روباسي. همدغه وجه ده چې صدر ټرمپ ډیر ډاډه زړه د کشمیر په تنازه کې د سالس جوړېدو پیشکش کړی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره کتلی دي او ورسره یې خبرې کړي دي. بلخوا ویل کیږي چې په پاکستان کې د امریکا مشهور ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې د ټرمپ انتظامیه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي عسکرو د سولې لپاره آمادګي نیسي. د دې نور جزئیات به د نصیر کاکړ په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ژمنه بیا تکرار کړې چې په افغانستان کې د سولې، کراري او جوړجاړي په عمل کې به له امریکا او نورو فریقو سره همکاري کوي. له ملاقات وروسته د وزیر اعظم له دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې شاغلی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره لیدکاته کړي. د پاکستان حکومتي راډیو وایي چې په دې مهال عمران خان په دې اطمینان شولې چې په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې او ثبات د هڅو لپاره نړیوال په یو خپل دي او ملاتړ کوي. نوموړي د ټول شموله بین الافغاني مذاکراتو په اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې له دې څخه به د افغانستان د آینده لاره لیکه برابر سي. د اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره هم لیدنه کړې ده. اسلام آباد ته تر رسیدو مخکې نوموړي اشاره ورکړې وه چې د افغان سولې په اړه د مذاکراتو په بل پړاو کې به یوې موافقې ته ورسیږي چې له لورې به یې په افغانستان کې 13 کلنۍ جګړه پای ته ورسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده.
ما به موافقه نه رسیدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزایی که هنوز فیصله نشده یک مسئله همی است.
شاغلی خلیلزاد وای موږ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له طالبانو سره موافقه ته نه یو رسیدلی. طبعا حکومت هم په دې کې رول لري او د هغه شیانو چې ور باندې فیصله نه ده سوې یوه یې همدا موضوع ده. له پاکستانی چارواکو سره له ملاقات وروسته زلمی خلیلزاد قطر ته تللی چیرې چې ټاکل سوی له طالبانو سره به یوه مهمه غونډه ولري. له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغانستان حکومت هم یو 15 کسیزه پلاوی ټاکلی خو تر اوسه د غړو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د دغه پلاوی یو غړي دین محمد وایس اف امریکا ته ویلي
اول خو هم د حکومت لوری او هم سیاسيون داسې خلک لاړ شي چې هغوی هم سولې ته مخلصي هم خپل وطن ته مخلصي او هم دا غواړي چې د امریکا چې دلته تر اوسه پورې وا او اوس دوی مسولانه تور باندې ووزی او ورسته هم د ام د نړیوالو سره د امریکای سره او د افغانانو تعلقات داسې پاتې شي چې یو د همکارۍ فضا په منځ کې وي.
خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا ویلي تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ناسته باندې موافقه نه ده سوې.
او شمالی کوریا پس له ډیر مودې یو ځل بیا پوځي آزمایښتونو ته زور ورکړی او په یوه هفته کې دننه یې درېیم آزموینه هم وکړه. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالی کوریا لخوا شوې روسي د میزایلو آزماینې د دوی لپاره د خطر یا د فکر خبره نه ده او دا یې د معمول لنډ گزار والا میزایل بللې. امریکنی چارواکی وای پیونگ یانگ د رواني اونۍ پر سر کې کړې میزایل آزماینو پر شا بل آزماینه هم کړې. دا دریم وار دی چې شمالی کوریا په خپل میزایلو ازمیخ کوي. شمالی کوریا په دې باب ویلي وړاندې گزار شوي میزایلونو مقصد یې سویل کوریا ته په ګډ فوجي مشکونو ګواښ ورکول بو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا په شمالی کوریا لګیدلې بندیزونه د بیلیسټیک میزایل ازماینې یا گزارونو نه شمالی کوریا منې کوي. بلوري ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کوم چې بانکاک تایلند کې د آسیان غونډې لپاره سفر باندې تللی وایي د غونډې پترس کې د شمالی کوریا مشرانو سره د ملاقات اراده نه لري. وړاندې هم دا قسمه غونډې پترس کې د امریکا او شمالی کوریا مشرانو یو بل سره لیده کاته کړي خو خارجه وزیر زیاته کړې هغه با قطبی کوریا سره سفارتی اړیکې زرونی سي. دغه غونډه کې د امریکا خارجه وزیر خپل چینی سیال وانګ یی سره په داسې وخت کې ملاقات کړي چې د تجارت او سویلي چینی سمندر باندې د حق پر سر د دواړو هیوادونو تعلقاتو کې کافی تناو یا تاوتریخوالی لیکدل کیږي. چینی بهرنی چارو وزیر وانګ یی د دې ملاقات په اړه ویلي د یو بل په دریز د پوهېدو کې دا ډیر سودمن ثابت شوی. واشنگتن په لانجمن سویلي چینی سمندر کې د چین مخ په زیاتېدونکي فوجي او اقتصادي موجودګۍ په اړه اندېښنې لري. په بینکاک کې د خپلو خبرو په مهال د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویل نه غواړي چې د دې سیمې هیوادونه دي یا امریکا واخلي یا د چین ملګری شي. خو په دې خبر یې تسلی څرګنده کړې ده چې کمبوډیا په خپل خاوره د چینی فوزي تنصیباتو نصب کولو خبرونه رد کړل. رپورټونه وو چې چین د تایلند په خلیج کې بحري اډه جوړول غواړي او کمبوډیا یې د لپاره رضا کړې خو د کمبوډیا آسیان غونډې لپاره راغلي مشرانو دغه خبرونه رد کړي. د میکانګ اوبو سیند چرته چې چین واړه ډیمونه جوړولو اراده لري په اړه خپل خبرو کې امریکني مشر ویل پکار دا چې ټول هیوادونه د یو بل د خود مختاري او د قانون خیال وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ایس آسیان د زیارت پر ورځ بینکاک کې کېدونکې غونډه کوربه وو. هغه ویل په دې سیمه آباد د ډیرو هیوادونو امنیت، ثبات او ترقی په اړه سوچ او فکر یو شانتي دی. مایک پمپیو زیاته کړه د کلونو راهسې د امریکا آسیان هیوادونو سره تعلق په دوستۍ اډانه لري او دې کې د یو بل د خود مختاری او د قانون د بالادستۍ احترام شامل دی. د غشان بشري حقونه او دوامدار اقتصادي پرمختګ په اړه هم زموږ نظر یو والی لري.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
خدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ ډیبه ریډیو دغه سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د خبرونې په څو شیبو کې به د په همدې څپو باندې د مشال ریډیو خبرونې پیل شي. زه فواد لامی او د خبرونې پروډیوسر نوشیروان قلندل تاسو نه اجازه غواړو. تاسو د ښې جمعې هیله کوم.